کریم شهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د رواني خبري غړای د سر موضوع د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره هغه 2.5 کروڑ روپو فندونه دي چې دوی ته د زیانونو په تاوان په حیثیت سره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي. که تر پایه را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. پړومبی خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فند جاري کړی دی. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې ده. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیب او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې ده. نن د دسمبر په 6مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټه غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنداپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتللی تر څو چې هلته بنکري او اسلحه ختم نه کړل شي. په غونډه کې د حکومت لخوا د کورمې د امن لپاره جوړې لویې جرګې د اقداماتو جاج واخیستل شو. په عین حال کې په سیمه کې د کشالو د وارای لپاره جوړی حکومتي کمیټه ته وویل شو چې په سیمه کې پنخوتو کې خکیلو مخالف خواو ترمنځ د سولې لپاره کار ګړندې کړي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په کورمه کې د نومبر په 21مه د مسافرو گاډو کاروان باندې په حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو وروسته هلته په سیمه کې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیلو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فنډ جاري کړی دی. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوډ مشال لیلو ته وویل دا فنډونه د 1300 راجستر شوو کورنو لپاره جاري شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي. د شمالي وزیرستان کډوالو تر دې وړاندې د میاشتنیو مرستو د ځنډېدو خلاف په روانه میاشت کې په بکه خیلو کې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی و چې د دسمبر په 13مه د حکومتي ډاډګرنې وروستۍ ختم کړی و. د کډوالو د کمیټه مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لیریو ته وویل حکومت دې د دې ترڅنګ د کډوالو د واپسۍ لړۍ هم زر پیل کړي او د ړنګو کورونو تاوان دې هم ورته ورکړي. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و کوم چې په دره ادم خیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادیې مشر راجولي شینواري پرون مشال لیډیو ته وویل د پیښور پوهنتون درجه تر فاټا پوهنتون لوړه ده او د لنډی کوتل زده کوونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل پلو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د للی کوتل منتخب استازي او په کابینه کې د مذهبي امورو وزیر عدنان قادری پرون مشال لیلو ته وویل هغوی د کالج د زده کوونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډیپارټمنټ سره خبرې کړي او حاسبه یې وی چې یو مناسب حل ورته راوباسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندروي او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د ګرانټونو په ورکولو تربیت او هنري پروګرامونو له لارې حکومت کوشش کوي چې ځوانان خپل کار روزګار وکړي او مثبت اړخ ته یې پام واړوي.
مونگا احساس لون پروگرام سٹارٹ کرے چاہے کہ مونگا درے نوالا پینزے چکم مرگری اگی میلاوشی اگی او بزنس آئیڈیا اگی لا مونگا 50 لاکھ روپے پورے قرض ورکو مارک اپ انٹرسٹ 2 روپے پینشتے مونگا چکم اسٹوڈنٹس اگی دا پارا مونگا انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کرے دے اگی تا مونگا ورکو 25,000 روپے 200 کسانو تا ہر 3 سیزن دا پارا ورکو دا وس جاتو انشاءاللہ.
صوبای وزیر وویل چې حکومت 80,000 ځوانانو ته تربیت ورکولو پلان لري چې 80% ته به پکې ګرانټ ورکول کیږي او 30% نور چې غواړي بهر هیوادونو ته ولاړ شي ورسره به پته کې مرسته کیږي. غونډه کې د حکومتي چارو سربیره د پوهنتون استادانو خبریالانو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف ای اے پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپلو دوو افسرانو چې د دوی په وینا خپله وظیفه یې په سمه توګه سرته نه وه رسولې د ګرفتارۍ خبر ورکړی. د پاکستان ډان اکسپرس ټریبیون او پاکستان ابزرور ورپاڼو همدې موضوع ته په کتو لیکلي دي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروایي شروع شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا ګرفتارۍ د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14مه د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښتۍ ډوبه شوه چې پکې 15 تنه ووژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15مه په بیان کې ویلي وو چې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته یوناني او ساحلي ساتونکو و سلویخ پاکستانیان ژغورلي دي. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو لپاره د عمومي هوایي برید خبرداری ورکړل شوی و. په عین حال کې د اوکراین د پوځي ادارې مشر سرګی پاپکو وویل روس د اتو توغندي یوازې په کیف وویشتل. د اوکراین خارونه او زیربناوي په باقاعده ډول د روس د بې پیلټ الوتکو توغندو بریدونو لاندې دي. په عین حال کې د اوکراین ځواکونه چې د وسلې او سرتیرو د کمۍ سره مخامخ دي د اوکراین په مشرقي برخو کې د روس په پرمختګ کې د ستونزو سره مخامخ دي. عیني شاهدانو وویل چې په کیف کې بېلابېلې چاودنې شوې دي. د کیف په هولو سیف ولسوالۍ کې په حمله کې یو تن وژل شوی دی. د پاپکو په خبره په هغه برید کې ښایي بلیسټیک توغندي او جدید هایپر سونیک توغندي کارول شوي او زیاته کړه د ګیسو پایپ لاین ته پکې زیان رسیدلی. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مرته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره حکومت فندونه جاری کړي.
د دوه میاشتو په یو ځای دوی ته دوه د پاسا بیا کروڑ روپۍ داري لیست شوی دی. د دوی نور هم بقایا جات شته.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی انسداد دهشتګردۍ عدالت ته وړاندې شوی.
پرون دې د کراچۍ کې په انسداد دهشتګردۍ عدالت ته پیش کړو.
او د دسمبر په 15مه نامتو طبله نواز زاکر حسین لدی دنیا لاړو. د زاکر حسین په اړه ځانګړی راپور هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زمونږ دا خبري غړی دا او د دې خبري غړی د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنۍ مرستې لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. یاد اداره وایي په دې کې دوه کې به 3000 کورنیو ته د دوه میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارتونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بیدایشو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د روانې میاشتې په نیمایي کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی و. نور تفصیل عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.5 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د دوه میاشتو میاشتنۍ مرستو په لړ کې څه د پاسه 3000 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاري شوي چې هره کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2.5 روپۍ لګلې شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خیلو کې احتجاج پیل کړی و چې د دوی په وینا د 3 میاشتو نقد مرسته یې ځنډول شوی. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټریفیک پر مخ تړلې وو. د پی ڈی ایم ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کوم رجسٹرڈ کډوال دی اوس پورې واپس نه دي تللي. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د دوه میاشتو په یو ځای دوی ته دوه د پاسا 1.5 کروڑ روپۍ داري لیست شوی دی. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانې نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره پی ڈی ایم اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصي دلچسپي ده په دې خبره کې د پاکخیل کیمپ کې چې کم د خلکو مشکلات دي چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13مه وروسته له هغې احتجاج ختم کړ چې د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښه ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وایي چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته هم واپسي نوره یقیني کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل،
موږ خو لومړی غوښتنه دغه وه چې موږ د خپل کلي وطن ته ستنه کړي، ورسره د موږ نه چې کیمه شل زره روپۍ میاشت په میاشت د کډوالو ته میلاویږي، هغه د تیرې څلورې میاشتې نه بند شوې، دغه رنګ د کیم چې کیمه مسئلے مسائل وے دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیر ته د یک علاقہ کلیئر کړی زر نظر د کلیئر کو.
د کډوالو و پسې پاړه د پی ډی ایم ای ویا د احسان دا ورځیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیئر کولو عمل روان کړي، څنګه هم چې د دوی سیمې کلیئر شي نو پی ډی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپسې عمل پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. د په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږلی دی. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیلي منیدی کاکړي پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څانګې یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر رحمان چې په حقیار مسجد پیژندل کیږي د دسمبر په 14 تر نیولو یوه ورځ وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسجد ورته د پښتنو لپاره وسپاري خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان وسپاره. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلي منیزه کاکړي د دسمبر په 19 مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر مدیر رحمان عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولې وو د دسمبر په 13 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړی د کراچۍ زندان ته ولېږه.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي حقیار مسید چې خپل مدیر رحمان دی پرون دی د کراچۍ کې په انسداد جسد ګردی عدالت ته پیش کړو او د دغه خلاف دوه ایف آی آر نه راوړي وو. په کم کې چې په یو کې دا تور پہ لګولی وو د سره ګرنیډ بم هو او ورسره یو پیستل هو چې کوم لایسنس نه وو ورسره.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې پولیسو د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسمانی ریمانډ وسپارل شي خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه یې زندان ته ولېږه. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 19 د حقیار مسید په ضد دوه مقدمې درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړې چې حقیار مسید د دسمبر په 19 د کراچۍ ښار د فقیره ګوټ سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورت درج کړی دی.
پر 19 دسمبر باندې مخستانه ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا اته نه موټر سایکل او یو ویګو ګاډۍ په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو دارالو دالته دوه کسانو چت کو یو بل کس چت کې نه یم نو میو او یو حقیار مسعود چت کې.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمې جوړوي او دوی زورول کیږي خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترین په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندي د دسمبر په 1 د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمې درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 1 د علي وزیر په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو او خلک د ریاستي ادارو د په ضد راپارولو په تورونو مقدمه درج کړی و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان هب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیری نه د ټوپک اخیستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19 مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19 سن های کورټ کې چیلنج کړی ده او بیا د بلوچستان په هب کې درج کړی شوی مقدمه هم د پی ټی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ده. علي وزیر چې د اگست په 3 په اسلام آباد کې نیولې شوې وو په اسلام آباد راول پنڈی او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14 نیټې راهسې د بلوچستان په هب کې زندانی دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ. مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
دست مشال لیدیو تا غوگی پرون په پیښور کې له تشدد او تندروی نه د ځوانانو د لرې ساتلو په موخه غونډه شروع شوه. د غونډې ویناوالو پر وویل بیروزګاري، غربت، اقتصادي مسایل او ځوانانو ته کمه پاملرنه کول ځوانان د تندروی لوري ته بیایي. په کابینه کې د ځوانانو د لوبو د چارو وزیر سید فخر جهان مشال لیډو ته وویل د ځوانانو د بهبود لپاره یې پروژې پیل کړي دي. د مشال لیډو خبریال شبیر احمد جان پرې راپور لري.
دغه درزنه غونډه کې ویناوال وویل چې ټول هیواد او بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه د ځوانانو بیروزګاری، اقتصادي مسایل او بیا ټولنه کې د زغم کمی داسې علتونه دي چې ولس تندروي او ترهګرۍ اړخ ته بوزي. د پیښور پوهنتون د کریمینالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین مشال لیډو ته وایي چې نړیوال، ملکی او سیمه ییزو اسبابو سربیره د هیواد دننه کشالې او خلکو ته د حقونو نه ملاوېدل هم د دې غټ اسباب دي.
باز د سوسائٹی یو روٹین مسائل دی، اغه به ته روٹین کې اخ کانٹیکس کې دغه سولوشن به لاټه بیا د دی بیهائنڈ مذہب راوستل یا فرقہ راوستل یا څه بل ریجنل یو تڑکا لگول دي سم مسائل خرابيږي، مسائل ټکیږي نه.
اونډه کې ګډون کون کې د کریمینالوجي ډیپارټمنټ د دریم سیمسٹر د کون کې کشمالا شاوای چې باید تعلیمي نصاب نه هغه مواد لری کړی شي کم چې کرکا او نفرت خوروي، بلکې د زغم پیدا کول مواد پکې ورګټ کړی.
مطلب سیکیورٹی پرپسز لپاره همیشه یوز کیږي. نو زم چې لکه په سلیبس کې داسې چینجز راشي چې کوم کې لکه صبر تلقین وي، زم کو لکه داسې چینجز وکړي راشي چې کوم باندې کوم دوجي یوز چي نه ډېر زیات اکستریمیزم تنوزي نه دا ډېر خو وي.
د کور مې د کون کې مشاهده شین وای چې د زغم او تعلیم د کمی له وجې خپل منځي شخړې هم نه هواريږي. او وای د پاړه چینار مثال د ټولو وړاندې دی. او وای خپل کور ته هم نشي تللی.
کزه د خپل پرسن زو درته ویم چې مو کوم مسله روانه ده سره د پاړه چینار کې. مین مسله دغه ده چې هغه خپل منځو کې مو کینونه زو خپل د پرسنل او وایم الته مو خونی کې کوم مشمون دي سر وړوړ کې دي. هغه 75 دین شولې سره سکول ته نه دی لوړ. الته کې یو ایجوکیشن سیستم ده هغه خراب دي سره پرسره پند اکستریمیزم چې مو یو الته یو نامه ور کړی ده چې دغه کوم ده دغه کوم ده دې دوه جن موږ اکستریم لول ده دوه اکستریم لول ته وختو دې ته سوچ نشته چې موږ کوم ځوانون دی هغه موږ کوم طرفه غړي دي پر چینور کې کوم ده پنسل پوزې مو ټپاک ور کړی دي مشوم ته.
خو بیا صوبای حکومت وايي د ځوانانو تعلیم، هنرونو او په مثبت حالو چلو او په روزګارونو کې مصرف کولو لپاره دوی یو شیر منصبې پیل کړې دي چې ځوانان په دغه کې مصرف شي، دا کشاله به هواري شي او دوی به د تندروي ترهګره او د پرتشدد رویو نه مخ واړوي. په دې موقع د ځوانانو او د لوبو صوبای وزیر سید فخر جهان خان مشال لیډو ته ویل
یو مونږه احساس لون پروگرام سٹارٹ کړي چې هغه کې مونږه درې نه والا پینځه چې کم مرګري هغه میلاو شي او یو بزنس ائیډیا هغه لا مونږه 50 لاکھ روپو پورې قرض ورکو. مارک اپ انټرست یو روپې پینشته چې کم زمونږه پړه لیکم نه دی هغه صرف نو کوریم نشته سو پیت باروم نه کیدی یو روپې مونږه هغه لا هم 15 لاکھ روپې ورکو ځان لا کو پیډک شالي ځان لا پیسر سټیشن کولاوي ځان لا پیور میستری دکان کولاوي. مونږه چې کم سټوډنټس دی هغه لپاره مونږه انټرنشپ پروگرام سٹارٹ کړي دی هغه ته مونږه ورکو 25000 روپې دوسو کسانو ته هر 3 سیزن لپاره ورکو دا وس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چې کم پروگرام دی هغه کې مونږه 60000 نوجوانان چې کم دي هغه ته مونږ ټریننګ ورکو. ټریننګ نه بعد 70% ته مونږ ګرانټ ورکو. 30% چې کم ځان لک خپل بهر ته تلواړي او بهر ته جاب ملاويږي آی کی سعودي عرب دی، چاینا دی، ان جاپان دی.
دا زیارت پورس په خور پونتون کې پیل شوی د ورځې دغه غونډه کې د ځدکونکو نه علاوه حکومتي چارواکو د پونتون استادانو د تندروي عزت صوبای ادارې مشر او خبريالانو هم ګډون وکړل. او په خپل وینا کې پدې تکرار وکړ چې ټولو تعلیمي ادارو په شمول دینی مدرسو کې باید د زغم په موضوع داسې غونډې بیا بیا وکړل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال لیډیو دا تاسو د مشال لیډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په لنډی کوتر کې د پوسټ ګریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاقي د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کالو پورې د پیښور پونتون پورې مربوط وو، خو حکومت د روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره یو تړي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نور.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولی شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پوهنتون نه فاټا پوهنتون ته سپارلو پریکړه نه مني او پکار ده چې پېښور پوهنتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خو دا ده چې فاټا یونیورسټي زما نه ډېره زیاته لرې ده، زور ده چې دی کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدی، ما ته به چې دی کنه سوال اتسټیشن مسله ای، زما ته به چې دی کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي، ما له خو چې دی کنه بالکل نه کنټرولر وړي، نه چې دی کنه زما لیک لاس پور وړي، یو کس چې دی کنه زما نه کالج نه چې دی کنه زما ډاکومېنټس نه وړي، زه به ځمه زه به خپل هغه در ادم خېلو لزمه.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو پخوانی زده کوونکی امان علي هم وایي چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چونکه در ادم خېل کې وپیدا او در ادم خېل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی، ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي، نو زمونږ دا هغه ترسایی چې دا ډېر زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره هلته لاړ شو، اپلیکیشن هلته ورکول، یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پېښه شي او زمونږ بیا هلته لاړ شو په در ادم خېل د خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو د پاره هلته رسایی زمونږ ته ډېره زیاته مشکله او ګرانه کېږي.
په 2023 اګست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا، خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاس مشال لیډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د بینظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنۍ د دستور تر سره شوې ده. د دسمبر په 19 نیټه په پیښور کې په یو ځایي هوټل کې جوړه شوې دغه دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. په دې موقع په بیلابیلو شعبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 401 زده کوونکو نجونو یا جینکو ته سندونه ورکړل شوي او په غوره کارکردګۍ ښوونکو 68 جینکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راغلی.
د دستوري پر مهال د شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیګري تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي څرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما د زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستري چې کوم دی هغه سبجیکټ کې ما ایم فل ډیګري حاصل کا، زه په پیملي کې واحد چې نه ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، سپیشلی چې کوم ویلج سایډ د سونه سټریک نسوي په جنې باندې چې هغه ته زه او خیما چې جنې ایجوکیشن چې حاصل کی هغه تعلیم بے ضایع نه زی.
مونا مانا دیا صابر دے ز پیاچینار والا ایم ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی، ایم اورور دے ز اگڑی رضیاتا سپورٹ کڑیم پل پلار دی رضیاتا سپورٹ کڑیم اس لکا پیاچینار کی سے لیاری باندھ دی التا اگر اتلائی نشی دلتا کنی ما پلار دی رضیات واٹر مون ودا چ اگا ما وک سیدا سے او جلکای والا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خپو ودریگی.
زمانم سندس نورین دے او ز د پشاور نیم او نن زم د کنوکیشن رزوا او نظام چې دې ایم فیل کمپلیټ شو الحمدلله. ان شاء الله مونږ ریسرچ ورک کړې ده او مونږ دا انډستریل لیول باندې پبلش کوو او ملک ته اکونومی ته فائدہ رسول غواړو.
جی زمانم دې کرن شپي او اوبویسلی زه ډېر زیات خوشاله یم چې ایونچولی بس مونږ ته ډیگری نه ملاو شولې او ان شاء الله د دې نه مخکې به مونږ خپل سبقونه چې کوم دې پروسیډ کوو.
د کانوکیشن په دستور کې ډیگری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډېر زیات خوشحاله یم، بے حد خوشحاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیگری واخلي، د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي. بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیم ونه کی نه جنکې ډېر رست پاتې شي.
ډیر زیات خوشاله یم لکه موږ لدا په کار چې موږ د خپل بچي خه طریقې سره سپورټ کو او بیا غوی د پدې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورونم د خیره باد شي
د الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټول میا د تدا خواسته چې خپل لویانو خه تعلیم او خه تربيت ول ورکی
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبولې شي او خپل ژوند به اختیار جوړولې شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکباد هم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چا نن ډیګری نه حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه دا سټپ دا بنظیر بوټو په نام باندې یونیورسيانه کولو شوی او زه ډیر خوشاله یم چې مونږ چې کم فیمل سټوډنټس دي او چې کم نن ډیګری نه حاصل کړي دا د مونږ سوبې فیوچر دا مونږ سوبې سافټ ایمیج دا دا به مونږ سوبې سافټ ایمیج کریټ کړي او دا به مونږ سوبې امبیسډرز دي.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټولې ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوي برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تراغوم. په کورم کې د شخړو نه پسل تکي د دوایانو او د خوراکي موادو کمی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار طارق الکزی دا راپور برابر کړی.
دا د ډرو مشکلات دي چې به میډي سنشتان نه تبي دوای می لويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغل ته د نوموړي په خبره د بیماری متعلقه او ضروري دوایانی نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځایي اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوځي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندېدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو کلت هم راغلی.
کورما
یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقانو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر تودي او بنګخو لارې بندې بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر 13 دسمبر مشال لډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پلا خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریږدي مانا بے مور انزور نشو وړی نشو ایلولی انداسې ترې منګال به توخیم انداسې بې شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بل خوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرسټر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ را تګ لارې نشي خلاص سوالې ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سمره پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایی لارو په ذریعه کړي سیف زیاتوي په سیمه کې 20,000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2,000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له دېرشو ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 20 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي خو تړل شوي د تګ را تګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړې کړې دي. نن د دسمبر په 20 په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټې غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډا پور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتلی تر څو چې هلته بنکرې اسلحه او مورچي نوي ختم کړل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي. په لنډي کوتل کې د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا پشان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و کوم چې په درازم خیلو کې موقعیت لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19 په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندروایۍ او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درس کولو او د خپلو دوه افسرانو چې د ویونه خپل وظیفه په سمه توګه نه و ترسره کړې گرفتار خبر ورکړه. او نن سهار وختي د اوکرين په مرکز کیف او جنوبي سیمه خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کول. اوس ستاسو په یو راپور تر راغلم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربت کړيږي. د یادې ادارې د بشري حقوقو د همغږي ادارې اوچا وایي په دغه نادارو کورنو کې هغه هم شامل دي چې تازه لګونډي هیوادونو ملک ته ستنې شوې دي. اوچا وایي همدا علت چې کورنۍ او اړکیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د جمی لراتک مخ کې ویلي وو د افغانستان د نا اتسلويخ سلنه خلق د غربت لکر خلان دي جون کوي. تفصيل سالم احمد سالين.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنسوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یاسد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګارچا په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم 2 اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم هم څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي 40 روپۍ د ماښام پورې وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بې وسه یې. موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم دولس کاله عمر مې دا ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي او هېڅ شی هم شته نه بازار کې مزدوري شته هېڅ شی هم شته سهار راوځو ماښامه پورې یا دې څلوېښت روپۍ پولې په هغې زمونږ هېڅ شی هم نه کوي کور کې مې څوک نه شته کور سره پستي وکړي هېڅ شی هم نشته
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه اداري ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 2.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
امریکا وایي د پاکستان د بیلسټیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه په هغه هیواد لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگټن په وینا دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد عکس العمل ښکاره کړی دی، جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبې د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 5 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلي دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
ته مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف په یو مقدمه کې عدالت پریکړه په 13 دسمبر محفوظه کړي او د دسمبر په 23 به اعلانوي. د دې مقدمې چې د الکادر ټرست په نوم یادیږي اوریدنه په اډیاله زندان کې وشوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان او هغه میرمن پر خان لګېدلي تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیونو پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندي کړه او په 23 دسمبر به یې اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکي یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی د 190 میلیونو پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض 190 میلیونه پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوي وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوي وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګېدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقه میرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او د برتانیې نه راغلې پیسې حکومت باید په سرکاري خزانه کې جمع کړې وای. خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې القادر ټرست د خیر ښېګړې بنسټ دی او د ګټې په نیت نه دی جوړ شوی ځکه په ده لګېدل شوي تورونه بې ځایه دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اصل چې د دغه مقدمو په زیاترو اورېدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې. مشال رډیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تک پخپل ہم احساس سے پدے مقدمہ کے بخوات سزا ورکول کی گی. پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں ہم بیر کوی دی او حالات ہم دخغ پہ حق کی نہ دی نو دا امکان ڈیر کم دے چ عدالت پہ پدے مقدمہ کے خغا بری کڑی دا سے خکاری چ خغا تب سزا ورکل سی زکہ ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفرمانی دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے. اس بگورو چ دا عدالت تا پریک اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نفرمانی تحریک شروع کولو نہ پس حالات کم خوات زی
سول نفرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې ځنه تکنیکی او قانوني کمزوری شته او دا هم کېدای شي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
عمران خلاف څه کیسونه دي؟ په کې جنون کیس دی، هغه یو د القادر ټرست کیس دی.
خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې گواہی ورکړي ز ویټنس راسه ملک ریاض ته، مګر ملک ریاض انکار وکړي نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې. نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ز ویټنس چې بای وو دا ز کیک بیک دا پیسې اخته نو ټیکنیکلی چې دوی دا کیس کمزور دی کنه، او که چیرې دوی سره داسې ویټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې واده ماف گواهی بل شي نو بیا دا امکان وو چې بیا عمران خان سزا وکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه میرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د کرخې پر غاړه
په 1 بجه،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
بډوی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال په نوم
په 5 بجو.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منظور کړی دی. اوګرا لخوا د دسمبر په 13 خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د وفاقي حکومت له منظورۍ وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې نوي نرخونه عملي شي. عام ولس د ګیس نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. په دې اړه تفصیل اسما ګل نور.
د خیبر پختونخوا سوابی 50 کلن شریف ګل چنان بې دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمخت له عمله لکه مستنز سره مخته.
دغه موسم د یخنۍ شو پهنه کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي نو راول خو حکومت له بکار د چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به وی نه حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار د چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس
بلخوا پیښور کې اوسیدونکي افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمي اوبه پکارېږي، کپړو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلاص په دې ژمي کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کېږي. ګران حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دې خلکو ته، او بس په مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږېدلې خو په پېښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي، کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بېم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک، نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر په خپلو پیسو ډکو، هر ایک شیم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دس مشال ریڈیو تا ہوگی. پاکستان په انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی این د استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وایي چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادي حقه بې برخې کوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ځینې پاڼې تړل شوې دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دغه اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکي شاهین بونیری وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگتن کې د ډیجیټل حقونو یو څارونکي رمشا جهانگیر وایي چې د وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډېرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اروپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پانو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړه او ادعا یې وکړه چې دا د بدی د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابول شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېر ګټي.
دا مشال رادیو دا
افغانستان خوست په خوست کې د روغتیايي انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د خوځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا هلته د جینکو پر مخ د ښوونځو او پوهنتونونو د دروازو تر سره کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتیايي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې شوې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظري او په روغتونونو کې عملي زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
وزارت څخه مو دا هیله ده چې دوی دغه د کوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه بسونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي دغه پرېغو مسؤلینو ته باید دوی ډېره موقع ورکړي ځکه چې دوی نه هیلي باید نه شي مودانې خوري شوي.
د نیمه اوالي زده کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نه شي اخیستلی. د روغتیايي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
څخه دا وختونه د تاسو راتلو کې چې موږ ته د اگزیټ هغه کوم ازمنه چې دا هغه برابره کې دیغه وخت موږ ته برابر کې تر څو موږ دغه نرسنګ څنګه ته کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړو ځای کې خپل دندې تر سره کوو اجرا کوو.
د روغتیايي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د خزو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیايي زده کړو فارغ مرزا تراب وویل
نو په دې دریو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې د هغې زده کړه د تاسو مربوطه وه، یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکترانو ته هم ډېر ضرورت دی. غوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندو ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده خویندو ته هم په همدې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړ زده کړو انسټیټیوټونه شته، خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دي محصلانو لپاره د عالي روغتیایي زده کړو زمینې برابرې شي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګی نشي کولای او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره د عالی کبیلګۍ لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو اشد ضرورت لیدل کېږي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمدشاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیایي زده کړو په موسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال خپه کړي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. دریاویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقۍ ترڅنګ د غربي موسیقۍ له بیلابیلو ژانرونو سره هم آشنا وو او د خپل کار له کبله یې ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبلیغ غوونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه یې نه ډکېدونکي بولي. نور د هارون بچا په راپور کې چې د استاد له غږولې تبلی په غږ پیلېږي.
پر تبله پریدون کې د غوته د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېده. استاد زاکر حسین چې په 3 کلنۍ کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 60 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد وو، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بېلابېلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هریهرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره یې پر تبله سنگت کړو. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخښلې ده.
ډېر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. دغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي دغه لکه بیا ناراضي. تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. د دې سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خسته
محبت. د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبله ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول و نو دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبله خوره کړه نو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بخیر تکړه سړی ما ډېر کافی باورې دو او دا ډېر خولي خولي اندازونه دي. زما لاسونو کې سره اسد هغه شته دی ولی نشته دی کافی کړی دي مونږ کار چې ماشاءالله دا ډېر خولي کارو. او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی او لکه د زاکر حسین استاد د چې مونږ سدا سي اورېدلې دي نو مونږ پښتو غزل کې مونږ غولې دي هغه شته دي تر سره سدا سي.
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غوونکی استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد. استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې لخپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. په افغانستان یو نومیالی تبلیغ غوونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنېدو سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو وایي دی هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته کلاسیک موسیقي تبلې ته چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس د څه خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دا فین یم
دغه هنر دسه یو ولدا یو مختلفو دغه ادایگی دغه سټایل دغه مسکا د سټیج پر سر ګوره ټول دنیا تبلغهږي ټول خپل هغه هنر رومي کې په سټیج پر سر کې مګر هغه یو خاص یو انسانو دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمينه و
د هندي حکومت ترڅنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړې دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندي او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.